جرمنی د هغو یو شمیر افغانانو د منلو پروسه پیلوي چې دا مهال په پاکستان کې د ډیپورت له خطر سره مخامخ دي. فرانس پرس دا خبره پرون سه شنبه د جرمنی د وی دولتي سرچینې په حواله خبره کړي. د جرمنی دولتي سرچینې ویلي هغه افغانان به په تدریجي ډول جرمنی ته ولېږدول شي چې محکمې له قانوني پلوه د جرمنی د ویزې وړ بللې دي. دا اعلان داسې مهال کېږي چې د جرمنی د بشري حقونو یو کمشنر تازه د کورنیو چارو له وزارت وغوښتل چې پاکستان کې د جرمنی په تمه میشتو افغانانو ته ژر تر ژره ویزې ورکړي. شاوخوا 2000 افغانان چې جرمنی د پناه ژمنه ورکړې د مهال پاکستان کې له فشارونو سره مخامخ دي. او د جرمنی خبری آژانس څو ورځې وړاندې راپور ورکړ چې له دې ډلې 210 افغانستان ته ډیپورت شوي دي. په جرمنی کې د نوي حکومت پر رامنځته کېدو سره د کډوالو تګلارې سخت شوې او دې کار د هغو افغانانو د لیک چارې هم ټکنۍ کړې چې جرمنی د پناه ژمنه ورکړې ده. بلورته د جرمنی څارنوالانو یو 24 کلن افغان د 2 کسانو د قتل او 34 نورو د قتل په هڅه تورن کړی دی. د جرمنی خبری آژانس ډی پی ای لیکلي تورن کس په 13 فبروري میاشت کې په مونیخ کې د کارګرانو د حقونو په پار راوتلي لاریون باندې موټر خېژولی وو. څارنوالانو پرون سه شنبه د خپلې پریکړې په اعلامیه کې ویلي چې تورن کس د مذهبي انګیزې له مخې دا کار کړی دی او دوی دا شک هم څرګندوي چې ممکن د اسلامي دولت ډلې یا بلې ترهګریزې ډلې سره به تړاو ولري. تورن کس چې نوم یې اخیستل شوی نه دی دا مهال په توقیف کې د محکمې پریکړې ته په تمه دی او معلومه نه ده چې څه ډول سزا به ورته واورول شي. جرمني کې تیر کال څو داسې تاوتریخجنې پیښې وشوې چې عاملان افغان کډوال وو. استرالیا ایران د یهودانو ضد دو بریدونو کې په لاس لرلو تورن کړی او اعلان کړی چې د ایران سفیر له کامبرا څخه اخراج کړی دی. د استرالیا صدر اعظم انتونی البانیزی پرون سه شنبه ویلي د هیواد امنیتي ادارو معلومه کړې چې ایران په استرالیا کې د یهودانو ضد دو بریدونو کې لاس لري. یو برید په سیدنی کې لویس کانټیننټل کچن رستورانت باندې شوی و چې ترڅ کې رستورانت ویجاړ او د اور لمبه شوی و. بل هغه 2023 کال کې په ملبورن کې د یهودانو یو کنیسې باندې شوی و. له دې سره هماله استرالیا تهران کې خپل سفارت رخصت کړی او کارکونکي دریم هیواد ته انتقال کړی دي. تهران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د استرالیا د پریکړه سیاسي بللې خو ډیر جزئیات نه دی ورکړي. او د سوریه لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس بارک وایي د لبنان دولت براتلونکي ونی هغه طرحه وړاندې کړي چې لمخې حزب الله ډله به وسلې کولو ته هڅوي. ټاکل شوی له دې طرحه سره هماله اسرائیل هم د خپل شاتګ لپاره یو چوکاټ وړاندې کړي. ښاغلی بارک د سیشن به پورز د لبنان له ولسمشر جوزف عون سره تر لیدو کته ورسته وویل د لبنان طرحه به اجباري نه بلکې د حزب الله د بي وسلې کولو لپاره به یوازې تشويقي جنبه ولري. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د طالبانو حکومت 15 کلن استراتیجی اعلان کړي. کتون کې سوي
طالبان سر میخه ک مردم مطمئن بسو
کی طالبان یوازې غواړي خلکو ته ډاډ ورکړي چې راتلونکو 15 کلونو کې به هم واکمن وي. باید افغان وګړو د میشت او خوراک او د افغانستان د راتلونکو نسل د ژوندانه لپاره تدابیر ونیول شي.
یوناما په پروان کې د کولرا په خود زیاتوالي راپور ورکړي.
از آی سپیک اوور 7
تر دې دمه د دې ولایت په ولسوالیو کې د کولرا وبا څلور اویا مثبت پیښې ثبتوي.
لبنان هڅه پیل کړي چې حزب الله ډله به وسلې کړي. یو شمیر افغانان وایي پر ورزش بندیزونه ورته روغتیایي ستونزې پیدا کړي.
افغانان ماده بورګو میرفتو ولې متاسفانه کې بعد از
زمخ کې جن تدللم چې محدودیتونه ولګول شول نو نشم ورتلم.
او د کرکټ بورډ له ویان سره آسیایي جام لوبو ته د غورشوي لوبډلې پر ترکیب او ورتیا و هم غږیدلی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګې ته خراغ لې د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنې رازو د سر راپورته. یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان د طالبانو حکومت پنځه کلن پروګرام نه د خلکو بیړنیو اړتیاو او نه هم د افغانستان په احتیاو د ته ځواب ویونکي ګڼي. دوی وایي دا مهال افغانستان اساسي قانون نه لري، هغه څه چې نړیوالې غوښتنه کوي. خو د طالبانو د حکومت ویان د افغانستان د پراختیایي ستراتیژۍ یا ملي ستراتیژۍ په نوم پروګرام د اعلان پر مهال وویل چې دا ستراتیژي یو واحد جامع سند دی چې د راتلونکو پنځو کلونو لپاره د هیواد د بنسټیزو موخو د پلي کېدو په منظور چمتو شوی دی. تفصیل له سنا کاکړه.
یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان وایي د طالبانو د حکومت پنځه کلن پروګرام د خلکو بیړنیو اړتیاو او د هیواد پایښتي ودې ته ځواب نشي ویلی. دوی په دې موضوع په ټینګار سره چې افغانستان دا مهال اساسي قانون نه لري انتقاد کوي چې د اوږدمهالو پراختیایي پروګرامونو د پلي کېدو لپاره مالي سرچینو او تضمین شوي کلنۍ بودیجه هم نشته. دوی په خبره کې دا په رښتیا پنځه کلن پروګرام وي نو باید ټول دولتي سیستمونه او د خلکو د بشري اړتیاو لکه د نجونو د زده کړو موضوع، د ښځو د کار حق، د کارموندنې فرصتونه، د بې وزلۍ له منځه وړل او د خوړو خوندیتوب پکې شامل وي. د سیاسي چارو پوه عزیز مارد سه شنبه د اګست په شپږویشتمه ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په دې ستراتیژي کې د هیواد مهمو او بنسټیزو مسایلو او د خلکو روانو ستونزو لکه بې وزلۍ او بیکاري ته پام نه دی شوی.
طالبان سر میخه که مردم مطمئن بسازه که یا در طول پنج سال
طالبان یواز غاری خلکو تا دار بر پیچ پراتلو که پینزو کلونو که به هم باک منوی پا دست حال که چه در خلکو اساسی ارتیاوی کار او در بیوزلی او لوگی لمنزه ورن کول ایران و پاکستان سخست ندون که کدوال تا دستو گلی برا برا ولد باید دفعان و گرد و میشت او خوراک او در افغانستان در اتون که نسل در جواندانه لپارا تدابیر ونی
ولشی. پښپګوشتمه د افغانستان د پراختیا ستراتیژي یا ملي ستراتیژي په نوم پروګرام د اعلان پر مهال وویل چې دا ستراتیژي یو واحد او جامع سند دی چې د راتلونکو پنځو کلونو لپاره د هیواد د بنسټیزو موخو د ترلاسه کولو په پار چمتو شوی دی. هغه د دې ستراتیژي په اړه نور وضاحت ورنکړ، خو زیاته یې کړه چې دا سند د سیاسي، اقتصادي او امنیتي پروژو په ګډون په 15 بیلابیلو برخو کې نوي پروګرامونه لري. خو په دې سند کې د نجونو د زده کړو، د ښځو د کار او د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو یادونه نه ده شوې. او ذبیح الله مجاهد د غونډې پر مهال د نجونو د زده کړو او د ښځو د کار په تړاو د یوې پوښتنې له ځواب ورکولو ډډه وکړه. بل سیاسي کارپوه غوث جانباز بیا وایي د طالبانو د حکومت پنځه کلن پراختیایي پروګرام تر ډیره تبلیغاتي اړخ لري. هغه ازادي راډیو ته وویل
هیچ نوع توجه گروه حاکم به ایجاد میکانیزمای معمول
واکمن ډله د دولت داری عادی میکانیزمونه لکه اساسی قانون د بستکی ظرفیت درونکو مسول مشروع او ملی حکومت جوړول ته هیڅ توجه نه لري، یوازې خپل واک نور هم زیاتوي. نو داسې مهال چې موږ د دولت داری د بنسټیزو عناصرو له نشټون سره مخ یو چې د مشروعیت نشټوالی، د اساسي قانون نشټوالی او د هیواد په کچه د فنی ظرفیتونو غیر منظم کړنې پکې شامل دي، نو د کومې پراختیا په اړه خبرې کوو؟ دا خبرې تر ډیره تبلیغاتي دي.
دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د طالبان حکومت د اقتصاد وزیر دین محمد حنیف افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازي او د یونما له مشرې روزا او تنبایوا سره په لیدنه کې د نړیوالې ټولنې په شمول د ملګرو ملتونو او مرستندویه بنسټونو وغوښتل چې د بشري مرستو د دوام تر څنګ په پرمختیایي پروژو هم تمرکز وکړي، څو خلکو ته د کار زمینه برابره او د کورنیو اقتصادي ملاتړ وشي. سیاسي کارپوهان د دې ډلې طارق فرهادي وایي چې د افغانستان لپاره پرمختیایي مرستې او نړیواله پانګونه یوازې هغه وخت بیرته پیل کېدای شي چې طالبان د نړیوالې ټولنې غوښتل شوي اصلاحات لکه د نجونو د ښوونځیو پرانیستل ومني او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پرېکړه لیکونو ټاکل شوي شرطونه پوره کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولۍ یونما ویلي چې د پروان ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې د کولرا ناروغۍ لزګونه مثبتې پیښې ثبت شوي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولۍ یا یونما د پلازمینې کابل په گاوند پروان ولایت کې د کولرا ناروغۍ د پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې. یونامه ویلی چې د دې ولایت په وو ولسوالیو کې د دې ناروغي سلور او یا مثبت پیښې ثبت شوې. د یونامه امرستیال ندریکا راتواتا په دې ولایت کې د یو روغتیایي مرکز نه د لیدنې پر مهال په یو ویډیو بیان کې چې پرون د اګست په 15مه د دغه سازولۍ په اکسپان خبر شوې ویلی چې وچکالي د مناسب روغتیایي او حفظ صحي سیستم نشټوالې د دې ناروغي د خپرېدو اصلي لاملونه دي.
تر دې دمه د دې ولایت په وو ولسوالیو کې د کولرا وبا څلور اویا مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د وچکالۍ او د پاکو اوبو د کمښت له امله د نس ناستي او کولرا پیښې د شدید اندېښنې وړ دي.
نوموړي دغه رات غوښتنه کړې چې په دې ولایت کې باید روغتیایي او د اوبو رسولو فعالیتونه ژر تر ژره پراخ شي. په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم ویلي چې په افغانستان کې د شدید دي نس ناستي او د بدن د اوبو د کمښت ناروغۍ د پام وړ زیاتې شوې. دغه سازمان د اګست په 15مه په یو راپور کې ویلي دغه ناروغي د افغانستان په مرکزي ولایتونو په ځانګړي ډول په پروان او کاپیسا ولایتونو کې د هوا په ګرمېدو سره خپره شوې. د یاد سازمان د معلوماتو پر بنسټ یوازې له تیرې جولای میاشت راهیسې په دغو دوو ولایتونو کې د یادو ناروغیو نږدې زر مشکوکې پیښې ثبت شوې چې ډېری ناروغان ښځې او کم عمره ماشومان دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د پروان او کاپیسا ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو تاییدوي چې په وروستیو کې د کورنۍ غړي د کولورا په ناروغۍ اخته شوي او اوس هم تر درملنې لاندې دي. د دې ولایت د سیاګرد ولسوالۍ یو اوسیدونکي معروف ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ یو غړی له څو ورځو راهیسې په کولورا اخته شوی دی.
مرکولنه چې د کولورا په باره کې خبرې شوي د دقیق دي، لکه چې زمان یاد دی ټول دماغ کې مریض شولا کله مې تدایې لپاره شفخانې ته بوتله، ویل چې د دې کولورا دی او د وجود اوبه کمی شوي دي او اوس هم لګیا یو چې تداوی وکړو.
د څنګلوري کاپیسا یو شمیر اوسیدونکو هم وایي چې په دې ولایت کې د نسناسي ناروغي زیاته شوې. د محمود راقي خاري اوسیدونکو محمد بشیر ازادي راډیو ته وویل
از ناویات بیمار
ماته نوم ناراضي خو نسناستي او اسالات ته باندې ټول خلک اخته دي. زه خپل لتیرو څور زره هيسه اسال يم، هرڅ چې فلاجيل او نور درمل خورم نه خکېږم. وکور کې هم ټول په دې ناروغي اخته دي، بیرونم چې له شاپوختنه کوي وضعیت خراب دی.
مردم بین می مرض مبتلا
است. کولورا یو ساري ناروغي ده چې د روغتیا پالانو په خبره د باکتریا لرونکو خوړو یا د ناپاکو اوبو د استعمال لامل رامنځته کیږي او په پیل کې ناروغ په نسناستي اخته کیږي، خو که په وخت درملنه ونه شي د بدن د اوبو او مالګې د کمیدل لامل د مړینې لامل ګرځي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي افغانستان، پاکستان او یمن په نړۍ کې دغه هیوادونو په سر کې دي چې د کولورا ډېرې پیښې پکې ثبت کیږي. دغه سازمان په خپل راپور کې ویلي چې د روان 2015 کال د جنوري له پیل د افغانستان په 319 ولسوالیو کې د شدید نس ناستي او د بدن د اوبو د کمیدو ناروغۍ له یو لک ډېرې مثبتې پیښې ثبت شوې چې 9 پسلو کې میرمنې او 50 پسلو کې له 15 کلونو کم عمره ماشومان دي. په راپور کې راغلي چې په دې موده کې د غراز د دې ناروغیو یا ډیهایډریشن له امله د 500 کسانو مړینه هم راپور شوې ده.
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یې. په پاکستان کې میشتي او شمیر افغان کیسلرونکي او کډوال شکایت کوي چې د دغه هیواد حکومت د دوی د ویزو د تمدید غوښتنې له کوم دلیل پرته رد کړې دي. د دغو افغانانو سره زموږ همکار خبرې کړي او پر ستونزه یې دا راپور چمتو کړی.
په پاکستان کې میشتي او شمیر افغان کډوال وایي پاکستانی حکومت په روسیو کې د دوی د ویزو د تمدید غوښتنې له کوم واضح دلیل پرته رد کړي چې لامل یې دوی د پولیسو د نیولو او ځولولو سره مخ دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ویزو د غوښتنې په ځواب کې د رد لیکونه ترلاسه کړي او اوس اړ دي چې د نورو پیسو په بدل کې بیا ځلي غوښتنې لیکونه ورکړي. د بشري حقوقو فعال او پخوانی خبريال یاسمین نبیزاده چې 2 وړاندې د امنیتي غوښونو لامل پاکستان ته تللی وای، په تیر 2 کې درې ځل د کورنۍ د غړو د ویزو د تمدید غوښتنه رد شوه. هغه چې د خپل کورنۍ له 15 نور غړو سره په پلازمین اسلام آباد کې ژوند کوي، په دې اړه سخت اندېښمنه ده. وای د ویزي د تمدید د نوي غوښتنلیک لپاره ان پیسې لانه لري.
شخصا از خانواده خود ما 4 ویزایشان ریجکت آمد. ما بار دوم و سوم است که ویزای خود اپلای میکنیم، پول پرداخت میکنیم، اما ویزا به دست ما نیامده. ویزای ما فعلا در ریجکت است. خواهش مند هستیم از دولت پاکستان که به افرادی که ویزی خود اپلای میکنن بر از اینا ویزا بدن.
نوموړي اندېښنه لري چې که د دې په څیر د نورو ګواښ سره مخ افغان کیسلرونکو ویزي هم تمدید نشي، دوی به د پولیسو د نیولو او له دې هیواده د ډیپورت له ګواښ سره مخ شي. د اسلام آباد په بیول سیمه کې میشت یو بل افغان کیس لرون کې چې نه غواړي نوم په دې راپور کې خبر شي او ورته شکایت لري وای تازه د کورنۍ د غړو د ویزو د تمدید غوښتنې رد شوې دي.
نن سحر راته زنګ راغی چې هغه ویزه ستاسو ریجیکټ شوې ده، نو هغه زمنګ پیسې هم هسه بس لاړې ضایع شوې، ویزه هم رانغله. اوس که بل ویزه ته اپلای کوو دغه بیل پیسې غواړي او هغه هم د میاشت په خیره کې دوه میاشتې وروسته بیا هغه ریجیکټ شي، نو موږ په دې بیکاری او په دې کډوالۍ کې ډیر خطر سره مخ یو.
پام دی حال کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا د سنځ تاییدوي او وایي هر ورځ د افغانانو د ویزو د تمدید سلګونه غوښتنه رديږي چې دا په کډوالو سخت فشار راوړي. د دې شورا مسول میون عالمی افغان ازادي رادیو ته وویل
تقریبا 5 هفته میشه که می وزارت
تیرو 15 یو را په دې خوا دوی د ویزو د تمدید غوښتنه ردوي، په ځنګړي ډول میډیکل یا روغتیاي ویزه. دا یو نه کیږي چې د سیاحتي ویزو د تمدید غوښتنو رد کول هم پیل کړي. هر ورځ سلګونه یا زرګونه ویزه ردیږي. دا په ګډوالو یو قوي فشار دی، ځکه ډیری دوی له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او دا ډیره ستونزمنه ده چې د په پیسو په بدل کې بار بار د ویزې د تمدید غوښتنه وکړي.
مشکل اس بره مهاجرین
نوموړي وویل چې د دې ستونزې د حل لپاره د شورا مشرانو په وار وار د پاکستان له بیلابیل حکومتي ادارو او چارواکو سره خبرې کړې، خو تر اوسه یې کومه مثبته پایله نه ده ورکړې. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې پاکستان په دې هیواد کې میشتو ویزه لرونکو افغانانو ته د ویزو موده د هر شپږو میاشتو وروسته د یوې میاشتې لپاره غځوله، خو له تیرو نږدې دوو میاشتو راهیسې د افغانانو د ویزو تمدید بهیر په بشپړ ډول درول او پر ځای له دې هیواده د بیا اسناد افغانانو د جبري ډیپورت پروسه تیزه کړې. ډیری دغه افغانان چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په 2021 کال کې د امنیتي ګواښونو د نجونو په زده کړو د طالبانو د محدودیتونو او د پناه غوښتنې د کیسونو د پروسس لپاره پاکستان ته په ویزو تللي وای، اوس له دې ځایه هم د جبري ډیپورت له ګواښ سره مخ دي. د پاکستان حکومت تر اوسه په دې هیواد کې د میشتو افغانانو د ویزو د تمدید د غوښتنو د ردېدو په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي.
له خبرونو ور اخوا
تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. اوس هم راځو دې ته چې د افغانستان کرکټ بورډ تازه د آسیایي جام لپاره لوبډله اعلان کړې ده. زموږ همکار سلطان محمد سرور د همدې لوبډلې په ترتیب او دغه راز د لوبډلې په وړتیا او د کرکټ بورډ له ویان سره دا مرکه کړې ده.
اکثر مینوال او افغانان دې ته منتظر دي چې ملي ټیم به د آسیا جام راوړي کنه یا په فائنل به لوبه وکړي کنه.
کله افغان لوبډلې د ورسته کلونو بریاو ته وګورو، د دوی لاس راوړنو ته وګورو، نو موږ د پډاټ سره ویل شو چې افغان لوبډله به په دغه آسیا جام کې هم وځلېږي او افغانستان ته به بریاوې راوړي. بالکل په افغان لوبډله کې دغه پټنشل د قوت شته چې دوی انوت ونیږي دغه جام د افغانستان په نوم کړی او د پایلو به ګټون کې لوبډله شي.
اسکواډ څو ورځې مخکې اعلان شو، دقیقا د یک شمې په ورځ. اکثر مبصرونو ویلي دي چې ډیر قوي سکواډ دی او ډیر متوازن لوبغاړي او په دقیق توګه پکې انتخاب شوی دی. خو ځینو نیوکه کړې ده چې خصوصا په احتیاط لوبغاړو کې داسې کسان دي چې د شل او ریزو لوبو تجربه نه لري یا کمی لوبې کړې دي. په دې اړه څه وایي؟
سکواډ کې هغه لوبغاړي دي په لومړي قدم کې خو هغه لوبغاړي دي چې هغه د افغان لوبډلې سره مرکزي قرارداد لري او د افغان لوبډلې دایمي غړي پاتې شوي دي او دا غوي لاس تر وړاندې او کارکردګي له هیڅ پټې نه دي. په دویم قدم کې بیا هغه لوبغاړي د سکواډ کې ټاکل شوي دي چې هغه په روسيو کې په کورنۍ کرکټ کې ښه پرفارمنس کړی او ښه کارکردګي کړی و چې دا غي جملې نه په روسيو کې شپږیزه لیگ مونږ یادولې شو چې له یو پلو د ملي لوبډلې ټول لوبغاړو کې ګډون کړی او د بل پلو په کې ځوانانو هم ګډون کړی او هم د راتلونکو نړیوالو سیالیو د پاره یو ښه آمادګي او هم مونږ ته یو شمېر د بس ځوانان راو پیژندل چې هغوی دغه آسیا جام په هغه نوملړ کې انتخاب شوي دي. نو که څه هم تاسو ویل چې کېدای شي یو شمېر لوبغاړي داسې وي چې نوي وي، خو بیا هم مونږ که تاسو لیدلې مونږ شل نفري سکواډ اعلان کړی په هغه کې 10 نفره اصلي لوبغاړي دي او 3 لوبغاړي بیا په احتیاطي یا ریزرو لوبغاړو کې نیول شوي دي. نو که چېرته په مین سکواډ کې تاسو وګورئ مونږ کافي داسې لوبغاړي لرو چې مونږ کولی شو په دغې نه هغه یو لس کسیزه لوبډله انتخاب کړو او ښه داسې پیاوړې لوبډله ته انتخاب کړو او دغه درې نور احتیاطي لوبغاړي په دې خاطر دي که چېرته مطلب په هغه اول لس لوبغاړو کې یو نیم لوبغاړی اخدنه خاصه ټپي کېږي نو بیا مونږ سره آلرېډي په احتیاطي ریزرو لوبغاړو کې داسې کسان وي چې د هغوی ځای ناستی شي. که چېرته توپ وهونکی ټپي کېږي او توپ وهونکی به د هغې ځای ناستی کېږي، که چېرته توپ اچوونکی ټپي کېږي او توپ اچوونکی، او که چېرته آلراؤنډر نو آلراؤنډر به د هغې ځای ناستی کېږي.
تاسو خپله کرکټ بورډ په جام کې کوم هدف ټاکلی یا لوبغاړو ته کوم هدف ورکړی دی؟
پرته له شکه چې هر لوبډله چې یو نړیوال ایونت ته ځي نو د هغې موخه دی چې خپل هغه سل فیصد زحمت وباسي او د سترې نه سترې بریاوې راوړي. نو زمونږ هم وروستیو کارکردګیو ته پرېدل، تاسو ولیدل چې مونږه په 2023 نړیوال جام کې ښه لاسته راوړنې درلودلې، په 2023 شلوریز نړیوال جام کې مو ښه کارکردګي وکړه، چمپیونز ټرافي کې مو وکړه، بیا دغه راز تېر کال زمونږ د ځوانان چې الف لوبډله هغوی د ځوانانو آسیا جام اتلولي ترلاسه کړ. نو زمونږ هم هغه وروستۍ موخه او هیله همدا وي چې مونږ وکولی شو د آسیا جام اتلولي هم په خپل نوم کړو. نو مونږ به د پوره آمادګۍ سره ځو، مورال د لوبغاړو لوړ دی او هغه وروستۍ موخه مو دا ده چې دغه جام اتلولي وګټو.
ډیر مننه. د کرکټ نړیوال او سیمه ایز مبصرین وایي چې د افغانستان د ټیم تر ټولو قوي اړخ سپینران دي، چې په نورو ټیمونو کې دغسې سپینران نشته. خو بیا هم دوی وایي چې د میډل آرډر بیټنګ ستونزه له پخوا وه، چې مینوال هیله لري چې دا به حل سوي وي. بله جام لوبې په اماراتو کې کیږي، د پیچونو په هکله که معلومات راکړي چې د افغانستان ټیم څومره ورسره بلد دی؟
پرته له شکه چې افغان لوبغاړي او افغان لوبډله په نړۍ کې خپل مینوال لري او نړیوال مبصرین د دوی په وړتیاو باندې باور لري، وخت نا وخت په دوی باندې تبصرې کوي. نه تنها دا چې مونږ د نړۍ په کچه سپینران یا ورو توپ اچوونکي لرو، بلکې زمونږ توپ وهونکي هم نړیوال شهرت لري. که د رحمان الله ګربز یادونه وکړو، که د ابراهیم ځدران یادونه وکړو، که په میډل آرډر کې د محمد نبی یادونه وکړو، عظمت الله عمرزی یادونه وکړو، ځوان صدیق اتل او درویش رسولي هم میډل آرډر ته راغلي. نو د هغه د میډل آرډر ستونزه تر ډیره پورې حل شوې ده. مونږ په وروستیو څو کلونو کې که تاسو پام وي، زمونږ د میډل آرډر ستونزه تر ډیره حل شوې او زمونږ میډل آرډر کې هم زمونږ توپ وهونکي ښه توپ وهنه کوي. صدیق اتل او درویش رسولي چې په کورنۍ کرکټ کې بار بار وځلېده، په عارف لوبډله کې وځلېدل، هغه اوس په دغه میډل آرډر کې لوبېږي او ښه نتیجه هم ورکړې ده. او شلوریز فارمیټ د افغانستان دپاره یو فیوریټ فارمیټ دی. زمونږ لوبډله په دغه فارمیټ کې تر ډیره پورې ښه ځلېدلې ده. او څنګه چې تاسو ویل، د متحده عرب امارتو ویشتنځایونه په دغه ویشتنځایونو او په دغه میدانونو کې ډېر کله مونږ د نړیوالو سیالیو قربتوب ویاړ لرو. نو زمونږ لوبډله د ویشتنځایونو سره او د دغه میدانونو سره هم ښه بلده ده، د آب و هوا سره هم ښه بلده ده. په همدې خاطر زمونږ هیله هم ده، د نړیوالو مبصرینو هم همدغسې توقع ده چې افغان لوبډله به په دغه سیالیو کې ښه وځلېږي.
مننه سعادت صاحب. مشر کوچ جناتان ترات ټیم سره دی که کومبل د بیټنګ لپاره یا د فیلډینګ لپاره؟ هم هم خاص کومبل کوچ د دغه جام لپاره استخدام کړی
شته. مشر کوچ هم شته، د بالینګ کوچ حمید حسن هم شته، مشر کوچ جناتان ترات هم شته، او یو شمېر نور روزونکي هم شته چې په بیلابیلو برخو کې د لوبغاړو سره هغوی کار کوي. په دغه وروستیو کې تاسو پوهیږئ چې په 19 اگست کله چې موږ لومړی کیمپ دلته په کابل کې وکړل، چې هغه پای ته رسیږي چې تقریبا 10 ورځې دوام وکړو. متحده عرب اماراتو کې زمونږ دوم کیمپ پیل شو چې په دې کې ټول زمونږ نړیوال روزونکي او ملي روزونکي د لوبډلې سره دي، لوبډلې سره کار کوي تر څو راتلونکو سیالیو ته ښه آماده کړي.
سادات صاحب، له جام نه مخکې درې اړخیزې لوبې کېږي د افغانستان او پاکستان او د کوربه هیواد اماراتو ترمنځ، په دغو لوبو کې به مو هدف څه وي؟
که تاسو وګورئ، موږ شپږیزه وکړه په وروستیو کې، چې هغه هم په شل اوریزه بڼه ده، او دغه راتلونکی درې اړخیزه لوب لړۍ چې ده، د پاکستان او د متحده عرب اماراتو په ګډون باندې، دا هم شل اوریزه ده. دغه سیالۍ به زموږ لوبډله لا ډېره چمتو کړي. د متحده عرب اماراتو د هوا او میدانونو سره به هم بلده کړي، ځکه تاسو پوهیږئ دا راتلونکی آسیا جام په شل اوریزه بڼه ترسره کیږي. نو هر کله چې یو ستر ایونټ په کومه بڼه وي، بیا زموږ هڅه او کوشش دی چې موږ د هېواد دننه هم په هماغه بڼه کرکټ وکړو، او که چېرته نړیوالې لوبې برابرولی شو، هغه هم په هماغه بڼه ترسره کړو. نو د دغه راتلونکي درې اړخیزه لوب لړۍ نه مو موخه همدا ده چې دا موږ ته د آسیا جام دپاره زموږ لوبغاړي لا ډېر چمتو کړي، لا ډېر د متحده عرب اماراتو میدانونو سره آشنا کړي، تر څو بیا وروسته په آسیا جام کې هم موږ ښه سیالۍ ترسره کړو.
سادات صاحب، په جام کې کوم ټیم دی چې تاسو فکر کوئ چې پیاوړی دی او تاسو خپل حسابونه ورته برابر کړي دي او تیاری مو ډېره ورته نیولې؟
آسیا سیا جام کې پرتل شکه چې د هندستان سریلانکا پاکستان او بنگلاديش دا دغه لوکډلې دي چې فل ممبر لوکډلې دي بشپړ غړیتوب لري او د شلوریز نړیوال جام پاکستان او هندستان دواړو شلوریز نړیوال جامونه هم ګټلې دي په دغه باړه کې خلو غړي هم لري نو دا غ پیاوړې لوکډلې دي په ټوله کې په دغه جام کې اته لوکډلې خو دغه سلوري هغه فل ممبر پیاوړې لوکډلې دي چې د دوی سره به سیالۍ نسبتا نورو لوکډلو ته سختې اوسېږي
هیوادوالو او خاصتا د کرکټ مینوالو ته مو په هیواد کې پیغام دغه جام په ارتباط
ډیر تلنه به وایم چې زمونږ اداره زمونږ لوبغاړي خپل سل فیصده کوشش کوي چې په نړیوالو لوبو کې خو ځلېږي افغانستان ته ویاړونه راوړي بس د هیوادوالو مو هیله هم دا ده چې همیشه خپل لوبغاړي سپورټ کړي د دوی ملاتړ کړي او دوی په خپلو دعاګانو کې یاد وساتي
د کرکټ بورډ ویان نسیم سادات او چلازادی رادیو سره خبرې کولې او ریدونکو لدې سره د خبري مجله هم پای ته رسو فقط روسي راپور اخلو هغه دا چې په کابل کې یو شمیر کسان وایي چې پر سپورت او ورزش باندې بندیزونو د دوی روغتیا زیانمنه کړې ده تفصیل په دې راپور کې
پسې پر ډار لکوروسی د چې عمرې 25 کال او خود د موضوع د حساسیت لامل یې د نوم نخ پرول په شرط ازادي راډیو ته وویل
ورزش هم میکردم حتی پس از سقوط تا زمانی که کلاب ها علنا بسته نشده بود خیلی هم علاقه به ورزش هم داشتم و همچنان
مال سقوط روز ده هم تر کومه چې کلابونه نو بند شوی ورزش میکوم او ډیره لیوالتیا می هم د ورسره اوس مرغ ته ته چې د ملاو په خو د هډوکو درد لرم غټي ورته کړی و لاروانی الخای هم ښه کړی و هغه څه چې د ورستي وګیزه سخت متاثر کړیم د کابل بلا بلا سیمو کې د امر بل معروف لخوا د جنو نیول دي مخکې مې وازې پلی تک کولو او دا مې د ورځني پروګرام برخه و ځکه ورزش مې نشو کولای خدای یو میاشت ان بیرون دیو کار لپاره هم پدار او ویروسو
د کابل ښار وی بلې اوسیدونکو مېرمنې چې د تلور ماشومان مور هم ده او د هم نو غوښتل دوار ته حساسیت لامل نو می پراپور کې خبر سي ازادي رادیو ته وویل چې د حالت یې د جسمي روغتیا ترڅنګ رواني روغتیا هم اغیز منا کړې ده
خبرونه ما د بورګو میرفتو ولې متاسفانه کې بعد از تعاملات اور نه تاسو ته گرفته شګي اواخر امي وضعیت را کې در چن منطقي کابل روغتیا
زمخ کې چم تللم چې محدودیتونه ولګول شول نو نشم ورتللی د وروستۍ یوه نیمه میاشت کې چې د کابل بېلابېلو سیمو کې د امر بالمعروف لخوا کوم اقدامات وشول په ما او زما په ملګرو باندې ډېر منفي اغېز کړی موږ شاهدان یو چې کومې مېرمنې چې اواز د حجاب رنګې تور نه و هغوی هم موټرو کې واچولې نو د حالت د ښځو پر تګ راتګ هم ډېر منفي اغېز کړی تبی دا یو خزه چې کار ستکر او فعالیت او ان روزنه تګ راتګ نه لاسور کړی ځان تر سخت روحي او فزیکی فشار لاندې احساسوي
دا مېرمن یو انجن وایي ته دوی په ګرځېدو را ګرځېدو د محدودیتونو چې لامل یې لپلی تک او قدم وهلو هم پکې پاتې دي پرونی او نورو بیلابیلو ناروغیو لکه د وینې فشار زیات وزن شکر د عضلو هډوکو په درد او ان د ویټامینونو په کمښت تخته کړي دي یو شمېر روغتیا پالان هم د موضوع تاییدوي له دې ډلې د داخله ناروغي متخصص ډاکټر زرغون شینواری ازادي راډیو ته وویل
چې د تمنس منظم سپورت او فشار مخنیوي کوي د چاغې څخه مخنیوي کوي کولیسټرول په مصرف رسیږي د زړه د حملو څخه د فلج څخه ډیر زیات مخنیوي کوي او د غزلات کوي کوي منظم سپورت سره غزلات کوي کوي او دا ډیر ګټه کوي چې همدغه حالات د انسان په وجود کې په اډوکو همدارنګه د میندو په ماهواره د تونو د میشتنی د تونو په نارمل ساتلو کې دا وی په دردونو په کنټرول کې د ملاده دردونو ټول هغه هورموني تغیرات چې په خوځو کې راځي هغه د ورزش په واسطه باندې کنټرولېږي. که چیرته سپورت ونه کړو خصوصا په ښځو کې بیا ډېر زیات مشکلات جوړولی شي.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر او د طالبانو تر کنټرول لاندې د ورزش او بدني روزنې ادارې مشر احمد الله وسیق د نجونو او میرمنو د دې اندېښنو او ستونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونه ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته ورزشي لوبغالو او تفریحي پارکونو ته د نجونو او میرمنو په تګ بندیز لګولی دی او په دې وروستیو کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت یو شمېر میرمنې هم د حجاب نه کولو په تور په ښار او بازار کې نیولې وې، چې هغه مهال د دغه وزارت د مسؤلینو په وینا د کورنیو تر ضمانت وروسته یې بېرته خوشي کړي دي. خو د طالبانو حکومت د اشم نجونې له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو له شرعي محرم پرته له لرې واټن سفر او ان ښځینه حمامونو هم راګرځولي او حجاب یې پرې اجباري کړی دی. له دې سره سره دوی ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د نجونو او میرمنو حقونه خوندي دي، خو افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه دي. وایي دا ډول اقدامات له ټولنې د ښځو د حذفولو په معنا دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د ازادي ملما
سلامونه ستړي مشه د ازادي ملما پروګرام ته مو زه فريد سيال هرکلی کوم. د چې پاتې رسولو کلونو کې له افغانستان په زرهاو افغانان په اروپا، امریکا او نور هیوادونو کې کډوال شوي دي. له افغانستان بهر دغه کډوالو داسې تنظیمونه، حرکتونه او همدارنګه مدني فعالیتونه پیل کړي دي چې دوی هیله مندې وکولای شي پر بنسټ یې له افغانستانه بهر دغه افغانان چې میشتي سره راټول او د افغانستان د آبادۍ لپاره په ګډه کار وکړي. نن مو په پروګرام کې د همدغو مدني حرکتونو له یو مشر خوشحال روحي سره خبرې کړې دي او په پیل کې له دوی وروچه د دوی دغه حرکت څونه میږي او څه ډول فعالیتونه لري.
کورمدن تاسو ته معلومه ده چې هغه هیوادونه چې ډېرو اوږدو جګړو ځپلې وي، لکه په افغانستان کې تقریبا نیمه پېړۍ پرله پسې بحرانونه، جګړې، پردي یرغلونه، نو هلته ډېرې ژورې ټولنیزې، ملي، سیاسي، فرهنګي او اقتصادي ستونزې رامنځته کړي دي. نو معمولا دغه هیوادونو کې د دې دپاره د ملي پخلاینې دپاره، د ملي یووالي دپاره او د سیاسي ثبات او د سولې دپاره په دغسې هیوادونو کې د دې ملي پخلاینې یا ملي ډیالوګ یوې پروسې ته یا بهیر ته اړتیا وي. اگر چې په افغانستان کې په دې نامه باندې د سخوري وري هڅې کیږي یا ډېر خوازنی دغه خبرې شوې دي، خو هغه یاده شوی چې د تړلو دروازو تر شا وي او هغه د ولس غوښتنې او اراده د پام وغورځولې وي او یاده وي چې د ځانګړو ډلو ترمنځ د قدرت د ویش د پاره وي. اما دغه سی یو رښتینی یو ولسی حرکت چې په هغه کې په رښتینی معنا سره د ولس اراده او د ولس غوښتنې هیله ارزوګانې لته په پام کې ونیول شي، متاسفانه دغه سی یو غنو حرکت اوس هم ګورو چې له بده مرغه د نن په افغانستان کې واکمنان په دغه برخه کې کومه اراده نه لري، ځکه چې د دوی پان باندې هر څه جوړ دي او ستونزه نشته. هم تم تاسو ګورو چې لا هم افغانستان په ډیرو ژورو بحرانونو کې ښکېل دی. نو په دغه سلسله کې موږ تصمیم ونیولو چې داسې یو میکانیزم چې په خپلو پښو ولاړ وي، په ټوله معنا ولسي وي، د هیچا غږ، د هیچا نظر هغه د پامه ونه غورځي، هیڅ څوک ترې حذف نه شي، نو دغسې یو حرکت ته اړتیا وه. نو په دې باندې کله چې موږ فکر وکړلو بهترینه لارې دغه وه چې موږ څنګه وکولی شو چې په محلي کچه باندې تاسو پوهیږئ چې افغانان د دنیا په ګوټ ګوټ کې خواره دي، یعنی که د پاکستان او د ایران ورتیر شو یوازې په دې لویدیز استرالیا او نیوزیلند او تر امریکا او تر دغه ځایو پورې شاوخوا یو نیم میلیون افغانان خواره واره دي. او په دغه افغانانو کې ډېر داسې خلک دي چې هغه صاحب نظر دي او د وطن په درد باندې دردېږي او د وطن په اړه باندې اندېښنې لري. نو زموږ هغه دا و چې څنګه وکولی شو چې هر چیرته چې افغانان دي په محلي کچه باندې موږ دغه صاحب نظر خلک راټول کړو او دوی راشي د افغانستان پر بنیادی ستونزو باندې دوی خبرې وکړي او د هغې ریښې عوامل پیدا کړي او حل لارې ورته ولټوي. او په عین زمان کې زموږ هدف دا و چې دغه یو بهیر چې مونږ په درې سلور استقامتونو کې کار وکړو، یو استقامت دا چې مونږ وکولای شو چې د همدغه بهیر لاره یو ملي یواله ملي تفاهم رامنځته کړو، او د زغم او د یو بل د اوریدلو او د یو بل د منلو فرهنګ دلته ایجاد کړو، د دې پر څنګ په بنیادي ستونزو خبرو وکړو او حل لارې ورته پیدا کړو. او درېم استقامت دا چې د ولس د هیلو دپاره، د غوښتنو دپاره او د ولس د غږونو دپاره یو ولسی او ملي ادرس رامنځته کړو. او څلورمه دا چې دا یوازې خبرې نه وي، بلکې د حل لارو دپاره او کومې ملي طرحې چې له دغه مرکونه راوځي نو هغې دپاره یو ملي انسجام، یو ولسی فشار هم
اروپا او امریکا کې میشت افغانانو چې په دې روسیو کې راوتی دي یا کله دین وړاندې راوتی داسې ورته ډېرې ټولنې جوړې کړې دي، او بخصوص په روسیو دریو کلونو کې حتی په ځانګړي نمونو د ښځو ټولنې د نجونو لپاره چې د حقونو دفاعي کې ډېرې ټولنې جوړې شوې. ساسې په دغې ملي مرکو کې څه داسې ځانګړي دي چې له نورو مو بېلوي او فکر کوي کوم افغانان چې په جرمني کې نه یوازې بلکې په نړۍ کې په هېوادونو کې خواره واره دي سر راټولې کوي؟
د ځانګړتیاوې ته دي زما په نظر البته د کومې ټولنې چې جوړې شوې دي، د کوم حرکتونو چې شوې دي، دا ټول غنیمت دي او دا ټول د یو بل متمم دي او د یو بل تکمیلونکي دي. او زمونږ یو هڅه هم دغه ده چې همدغه حرکتونه او همدغه ټولنې هم وکولی شو چې موږ ټول په یو ټغر باندې راټول کړو، په یو پلاتفورم کې دوی راشي او دوی خپل نظریات سره شریک کړي. یعنی هغه کومې هڅې چې شوې دي هغوی هم د خپل وس مطابق باندې دا کار کړی دی. البته زمونږ ځانګړنه دا ده چې یو خو دا چې مونږ نه یوازې چې د دنیا په ګوټ ګوټ کې بلکې افغانستان کې هم مونږ غواړو چې همدغه بهیر هلته عملا همدا اوس هلته اړیکې موجودې دي، خو تاسو پوهیږئ چې هلته ځانګړي شرایط دي او هلته محدودیتونه دي. زمونږ هڅه به دا وي چې مونږ هغه ته قناعت ورکړو چارواکو ته. اصولا خو باید چارواکو دغسې ابتکار کړی وای چې د ولس د هغه دپاره د نظریاتو دپاره د هغوی د هیلو د غوښتنو دپاره یې دغسې یو پلاتفورم جوړ کړی وای. هغې دپاره مونږ تاسې عنعنوي بنسټونه لرو، هغې دپاره میکانیزمونه شته چې په ملي کچه باندې ولس خپله رایه څرګنده کړي. نو خو متاسفانه تر اوسه پورې کې دغه برخه کې کومه اراده مونږ نه ګورو، اما زموږ هڅه به دا وي. اما که دوی د کې هغه هم که د خنډونه هم وي، تاسو پوهیږئ چې بېلابېل داسې میکانیزمونه شته چې مونږ وکولای شو چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې هم همدغه ډول سره د خبرو بهیرونه وغځوو. البته په احتیاط به وي، په تدبیر به وي. نو یعنی یو دا ده چې مونږ ته یوازې په یو هېواد کې دا یوازې د جرمني غونډې نه دي، دا یوازې د انګلستان
وبخې روحي صاحب لکه څنګه چې متاسف خپل یادونه وکړه، په افغانستان کې اوس مدني فعالیتونو ته او دا ډول ناستو راټولېدنه ته چې ځوانان یا خلک پکې وکولای شي په ازادانه توګه خپل نظرونه مطرح کړي، چانس نشته، محدودیتونه ډېر دي. تاسې کوم داسې میکانیزم کاروئ چې هلته بغیر له دې چې د چا ژوند ته خطر پېښ شي، یا حتی طالبانو په فیسبوکي پوسټ باندې خلک نیولې زندانی کړي دي، د یو مدني فعالیت د یو مدني راټولېدنې لپاره فکر کوي چې حل لار به وي؟ داسې میکانیزم تاسو پیدا کړی دی چې بیا یا خپل طالبانو سره خبرې وکړي یا هلته خلک راټول کړي؟
یعنی مونږ به ترجیح زموږ غبام دی چې مونږ چارواکو ته قناعت ورکړو، اما موازي په دې باندې هم مونږ لکه تاسو چې اشاره وکړه چې متاسفانه محدودیتونه ډېر زیات دي هلته، مونږ په دغسې غبام فکر کړی دی، په دغسې میکانیزمونو باندې، لارو چارو باندې. نو زه فکر کوم چې ضرور به نه وي چې د هغې په جزیاتو باندې خبرې وکړو، اما دغسې لارې چارې شته چې سړی کولی شي چې د ولس غږونه، د ولس نظریات راټول کړي او په عین زمان کې دغسې یو انسجام رامنځته کړي.
روحي صاحب، یو بل موضوع چې د مدني ټولنو په فعالیتونو کې په افغانستان کې وکړو، اوس له افغانستانه بهر دي، د نجونو موضوع ډېره برجسته وي، د حقونو د دفاع او د دوی د زده کړې د دفاع لپاره غږ پورته کوي، خو یو اعتراض او انتقاد چې په دې برخه کې شته د پخوانه موجود و، که ښځې په دې برخه کې فعالیتونه کوي که نارینه یې کوي، دوی کارونه یوازې په خبرو کې دي، او عملا کومه نتیجه ورنه یا دا شي یو خپایل ورکړي ترینر اوزي او په دې درې کلونو کې مونږ کتل چې د په دې برخه کې نه اواز د مدني ټولنو فعالیتونه بلکې د نړیوال ټولنو فعالیتونه او انتقادونه او اعتراضونه او بیانونه هم د طالبانو برخه کې څه نتیجه ورنه کړه. انتقاد دا دی چې دغه کسان چې مدني فعالیتونه کوي یا د ښځو د حقونو په نوم فعالیتونه کوي نړیوال فنډونه اخلي او بیا دغه پیسې لکه څنګه چې اړتیا وي په سمه توګه نه مصرفیږي. ستاسې فنډ ستاسې دغه ناستو مصارف لکه مکیږي څنګه دا برابروي او د خلک چې ستاسې غونډو ته درځي د دې لپاره مو څنګه تابعیا نیسي؟ یعنی دغه راټولېدنه خو یو عاید ته ضرورت لري. تاسو څه کړی په دې برخه کې؟ څنګه دا غونډې جوړوي؟
نل کور مدن دې خپختنه مکتبول خو زه فکر کوم چې مدني ټولنه خو یو ډېر پراخ غږ دی. مفهوم دې داسې حرکتونه شته چې غوی فندونه اخلي یقینا ځینې وکړ کې ویزې نه ویني کوي مونته داسې ډېر زیات ټولنه وبنسټونه شته چې هیڅ فندم نه اخلي خو خپل هڅې کوي خپل غږ پورته کوي. او بل دا چې مدني ټولنه خو خپل له سولیز مبارزې نه پڅ کولای نشي کنه خو همدغه لابي د کمپاینونه دي دا اغدی سولیزه مبارزه د دغه پورته کول دي. فکر کوم چې اوس هم ډېر لاسته راوړنه شته دي. یعنی موږ هغه به سترګ پټ نه کو نړیوال فشارونه ډېر زیات شوي دي او مدا چې موږ غو نتیجې ته ورسیږو او کوم په نهادي حقونه چې د فز د پاره دي هغه هم تر اوسه نه دي ترلاسه کړي. اما پاتې شو یو ډېر مهم ځانګړنه چې موږ دی ملي مرکې ده هغه هم دا ده چې موږ ډېر داسمه پروګرامونه چې تم ډېر ساده رانی ولې دي ډېر هر چا د پر د لاسرسي ور دي دا ډیر ارزان دي او موږ په دې کې د هیڅ چا نه موږ غناخلو د چا نه د مرستند غوړو البته بهرانيانو نه ځکه چې موږ په دې کې د یو چې د بهرانيو مرستې هغه مشهور اصطلاح ده چې د نیمه شپې کټوي موږ تاسو د دې تجربه لرو چې هم د رقم سره مرستې د جمهوریت سره په کوم ورځ چې قطه شوي په هغه ورځ باندې جمهوریت نسکور شو د ډاکټر نجيب د رژیم سره چې د روسانو مرستې قطه شوي په هغه ورځ باندې یعنی د غیر زړه د انرژي حکومت سقوط وکړ او هغه پروژې چې فندونه بهرنیو فندونه باندې ولاړ دي هغه هم تر څو چې فند وی رواني وي حکم ورڅ قطه شي هغه ختم شي. نو مونږ تر څو پر داسې کړی دي چې د دې په ځای باندې چې مونږ یو مهم خار کې غونډه ونیسو او د لرو لرو ځایونو او د بیلابیل هوادونو خلکو ترته وغوړو مجلل تالار ونیسو والته خلکو ته د لارې کراګانی ورکو او هوټلونه ورکو د دې پر ځای باندې موږ ویل چې نه موږ ملي مرکه چې هر چیرته افغانان دي او هر چیرته د امکانات شوي د ملي مرکه موږ هلته ورغړو نه چاته روډي ورکو پکې نه هلته کوم مجلل تالار نیسو بلکې په ساده ځایونه کې چې د 500 شپېتو کسانو گنجای شوي هغه د وطن په دردمن افغانان او صاحب نظر افغانان هغه راټولولته موږ یوازې یو ساده چای ورکو زموږ تر اوسه پر کومې غونډې شوي دي یوازې زموږ خپل امکانات باندې په مغه خر کې د دوستانو په مرسته باندې په ډیرو نه چیز امکانات باندې دا غونډې تر سره شوي دي. نو د دې یو لوی ځانګړتیا چې دا زموږ لپاره یعنی د هغه ورچې د تداوم ورچې د امدا خبره ده چې د پختلو په خولاړې دي موږ د هیڅ نه تر اوسه پر مرسته نه داخسته او بل دا ده چې دا به کاملاً شفاف وي موږ غواړو چې د هر غونډې هغه د مصارف او چا چې هغه مرسته کړې ده دا موږ د ول سره شریک کو د دې لپاره چې هم شفافیت په منځ کې موجود وي او هم پولیس په دې ډاډه شي چې کومو غواړو د پردیو د مرسته نه بغیر موږ کولای شو تاسو پیغو شي د پردیو مرسته متاسفانه غیر سره بیا پردی اجنډا وي پردی فرمایشونه او پردی فشارونه هم موجود وي او هغه ولسی او حرکت هم کوي هغه د خپل مسیر منحرف کوي. نو زموږ د غیر ولوی ځانګړنه د غونډې ساده نیولې دي او خپل امکانات هم نیولې دي.
روحي صاحب تر اوسه مو څو غونډې کړي او په کوم خارونه کې مو کړي دي؟
او تر اوسه پورې موږ د فبروري د میاشتې نه 15 غونډې کړې دي. لومړی غونډه زموږ په لندن کې وه او مشورتي غونډه او پسې بیا په برلین کې د اپریل په 18 باندې او بیا په برمنګهم کې د جولای په 19 او بیا په 19 باندې د جرمني د کولن بخار کې او تیره شنبه هم په د امریکای د کالیفورنیا ایالت په ساکرامنتو ښار کې نو دغه 15 مرکې شوې دي. البته یو یادونه باید وکړم چې زموږ سیستم دا دی چې دا یوازې غونډې نه دي، یوازې داسې نه دي چې یوازې یو غونډه کېږي او خبرې تیریږي، بلکې هر ځای کې چې غونډې کېږي هلته یو څانګه جوړېږي، ځکه چې د افغانستان ستونزې خو یوازې په یو غونډه کې نه حل کېږي، بلکې او بله دا ده چې په یو غونډه کې موږ نشو کولای چې ټول هغه صاحب نظر افغانان پکې راټول کړو. زموږ هڅه به دا وي چې هر هغه څوک چې غواړي د افغانستان په مسایلو کې خبرې ولري، خپل نظریات ولري، هغوی دپاره د زمینه مساعد کړو. نو دغه ځایونو کې چې موږ تر اوسه غونډې کړي دي هلته څانګې جوړې شوې دي او دغه څانګې بیا خپل کار ته دوام ورکوي او بیا په ډېرو څانګو دا څانګې چې جوړېږي دا به ټول په یو نیټورک کې راټولېږي، یعنې د دوی استازي چې دي کوم مسؤولین چې ټاکلی کېږي د هغه نه به یوه مرکزي جرګهګۍ غونډې را جوړېږي چې دغه به د ټولې چارې رهبري کوي. او البته بیا پړاو په پړاو، یعنې که موږ 100 مرکې وروسته یا 10 مرکې وروسته بیا به د دغه ټولو استازو څومره پرېکړې چې شوي دي، څومره مسایلو باندې چې بحث شوی دی، کومې طرحې چې هلته په غوند موافقه شوې دا ټولې به راځي یوې ملي جرګې ته. دا ملي جرګې که موږ امکانات درلودل، ځکه چې موږ کوشش کوو چې د ملي مرکې یو صندوق جوړ کړو چې خپل افغانان په هغه کې برخه واخلي، موږ وکولای شو چې حضوري ملي جرګې ولرو، اما که نو نو دغه د ټکنالوژۍ د امکاناتو نه خو همدې دپاره ټوله دنیا استفاده کوي، موږ به مغې نه استفاده وکړو. نو دغه د ټولو مرکو استازي به انشاءالله
په بخښنه سره ما هم دا پوښتنه اوس کوله چې په سوشل میډیا کې ساسې فعالیتونه تر اوسه پورې ظاهرا ډېر ښکاره نه دي په دې برخه کې، ځکه چې اوس ډېر حضوري خلک راټول شي، مصارف هم کېدای شي، د ځای نیول دي، نور مصرفونه دي، ولې آنلاین ته مو ډېره مخه نه ده کړې؟
د هغه تاسو پیږی چې کوم تاثیر چې په حضوري کې وي هغه طبیعي خبره ده چې په هغه کې نه وي، که نه په آنلاین کې نه وي، ځکه چې حضوري موږ تاسو کولای شو چې 4-5 ساعته په مسایلو باندې بحث وکړو. او بله دا وي چې دغه خلک په هغه ښار کې، مثال په برلین کې، په لندن کې دغه خلک چې راځي دوی د یو بل سره د نږدې نه آشنا کېږي، دوی یو بل سره، او بله دا ده چې هلته دغه نیټورکینګ او د اړیکو جوړول بهتر کېږي او دوی دغه کې وي، دغه بیا هلته منظمې څانګې جوړېږي، یعنې په یو ښار کې د دې امکانات شته. خو موږ بیا عین خبره چې تاسو کوئ همدا عملاً موږ همدا کار کړی دی، دغه دپاره موږ ګروپونه جوړ کړي دي، آنلاین ګروپونه جوړ کړي دي چې دا ټولې مرکې سره وصل کړو او دوی دا ټول خپل پرېکړې راوړي او په هغې باندې موږ بحثونه وکړو. یعنې موږ دغه د دواړو امکاناتو نه استفاده کوو، یوازې په حضوري باندې هم دغه نه کوو اتکا نه کوو او یوازې په آنلاین باندې هر هغه چې ممکن وي، هر هغه کار چې آسان وي هماغه نه استفاده کوو انشاءالله. او د افغانستان په اعتبار ته یو زموږ افشن به همدغه وي چې موږ به د همدغه د ټکنالوژۍ د امکاناتونه په ډېره ګټه واخلو.
روحي صاحب، د کوم پروسه او کوم دغه چې تاسو تشریح کړل د ملي مرکو، یو څه منابع بشري ته اړتیا لري، ځوانان څنګه د دلچسپي لري چې دا کارونه تاسو ته په وړیا توګه یا په خپل خوښه باندې ترسره کړي؟ کنه ځینې کسان موږ مارلي دي چې هغه په دې برخه کې له تاسو سره کار وکړي، د سوشل میډیا لپاره، همداسې د مرکو د تنظیم لپاره، د زیدنې لپاره، څوک د کارونه تنظیمي، څوک مخته وړي؟
کورودا په پیل کې خو تاسو پیږی چې څوک باید د کارونو پیل کې د پیل کارونه د لومړني کوربتو په تخنیکی کارونه او لوجستي کارونه دا د ملي محور لخوا نه دا تر سره شوی دی. ملي محور البته خپل یو نیټورک لري، په کوم غړي دي دلته او دا تعهد لري دغه سی حرکت د پاره مونته په مجرد دی چې موږ د لومړی غونډې کړي دلته څانګې جوړې شوې دي او په څانګو کې منظم مسؤلیتونه کمیټې جوړې شوې دي، د اړیکو کمیټه، د فرهنګي او مطبوعاتي چارو کمیټه، واته مالي او اداري کمیټه. دلته مثلا په برلین کې دوستانو وړاندیز وکړو چې دوی باید د غړیتوب غونډې هلته وکړي، ځکه چې د راتلونکو غونډو لپاره دوی باید خپل مالي امکانات ولري. نو په دې کې له نیکه مرغه کوم ځای کې چې د غونډې شوي دي زموږ دپاره د خوشحالۍ او د امیدوارۍ ځای دا ده چې د ډېر ښه هرکلی سره مخامخ شوي دي. یو خو مهمه ځانګړنه دا ده چې د ملي مرکې پرانیستې دي، دا یعنی هر څوک کولی شي چې هر څوک چې په دغه برخه کې لیوالتیا لري او فکر کوي چې دا یو ملي بهیر دی چې د افغانستان د ستونزو له حل سره مرسته کولی شي، له هماغه ورځ نه دی کولی شي چې د ملي مرکې په تنظیم کې، د هغه په مشرۍ کې، په مسؤلیتونو کې له موږ سره برخه واخلي. همدا اوس ډېرو خلکو موږ سره د
لرو لرو خارون اړیکې نیولې دي د افغانستان اړیکې نیولې دي او دوی خپل علاقه ښیي چې دغه غونډو په تنظیم کې دوی همکاري وکړي. نو زموږ اته ځینې غونډې همدا اوس د همدغه اړیکو پر بنسټ باندې نږدې وختو په نورو خارونو کې انشاءالله تنظیمېږي. نو په دې کې هم ځوانان هم مشران ټول داسې تر اوسه پورې چې څوک راغلي دي په غونډو کې ډېره علاقه مندي ښودلې ده او عملي مسؤلیتونه یې په غاړه اخیستي دي. نو موږ همدا ورته وایو چې ملي مرکې دروازې خلاصې دي، مسؤلیتونه داوطلبانه اخیستل کېږي، خو کله چې مسؤلیتونه واخیستل شول بیا به نو پوره ژمنتیا سره به هغې ته اوږه ورکوي. نو تر اوسه پورې خو په دغه برخه کې انشاءالله موږ د بشري منابعو د کمښت سره خو نه یوازې مخامخ نه یو، بلکې په دغه برخه کې یعنی موږ چې امیدواره یو، یوه خبره چې ما په پیل کې وکړله چې دا یوازې خبرې نه دي، بلکې د ملي مرکو له لارې یو پراخ ولسي او ملي انسجام رامنځته کېږي، همدغه د څانګو له لارې. په دې کې ځوانان، په دې کې ښځې، په دې کې مشران دغه ټول راځي او په دې کې برخه اخلي.
تاسو ول چې خلک خدي دلچسپي خې راځي په خپل خوخه کار کوي، اوس که جرمني ته وګوري په نورو خارونو کې چې تاسو یادونه وکړه دا ناسب کې تر سره شوې دي، پزر هوا افغانان ژوند کوي، د کار سربیره غونډې ته راتګ، پکې ونډه اخیستل، دې سره د افغانانو علاقه څومره ده؟ غواړي په دې مسایلو کې برخه واخلي؟ غواړي د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړي؟ او کنه د اروپا په مصروف ژوند کې ترې دا مسایل پاتې دي؟
دوړه خبر شته، یعنی د شک نشته چې مصرفیتونه هم ډېر دي دلته، منتدغه افغانان هم ډېر زیات دي چې دوی د وطن په اړه باندې جدي فکر کوي، د وطن په اړه باندې دوی د مسؤلیت احساس کوي او دوی غواړي چې د خپل مسؤلیت سره کې د وطن مقابل کې. یعنی موږ خو زموږ غونډې تاسو پوهیږئ چې کچېر ډېر لوی غونډې سره جوړې کې هلته بحث نه کوي، نو موږ کوشش کوو چې معمولا زموږ غونډې د 50 کسانو په شاوخوا کې وي. نو یعنی موږ هغه څه دوستانو ته چې معمولا بلنه ورکړې ده زیاتره زموږ هغه بلنه منلې ده، تر اوسه پورې چې په شابه باندې موږ کړې ده، یعنی په دغه برخه کې موږ نسبتا خوشبینه یو، اما هغه شته واقعا یعنی ژوند مصروفه ده، اما هغه څه افغانان هم ډېر زیات دي چې دوی د وطن مقابل کې احساس د مسؤلیت کوي او دغه برخه کې موږ هیله من یو.
روحي صاحب کبانه داسې څه پاتې وي چې نوې پوښتلې د مرکو په اړه باندې یا په کومه برخه کې چې اړتیا وي تاسو خبرې وکړئ مهرباني.
د ملي مرکې اصول چې موږ ورته ژمن یو هغه دا دی چې طبعا موږ به د افغانستان ملي ګټو ته او ارزښتونو ته به موږ ژمن یو. بله دا دی چې موږ کوشش کوو چې ملي مرکې ټول ګډون وي، مخکې خبره وکړله چې په دې کې هیڅ غږ د پامه ونه غورځي، او بل دا دی چې دا به هر اړخیز وي. موږ په ټولو بنیادي ستونزو باندې به په ملي مرکو کې خبرې کوو، موږ داسې نه کوو چې ځینې ستونزو باندې سترګې پټې کړو ځکه چې هغه سبا ته دغه ستونزې نور هم غټېږي او بیا به سبا ته حل زموږ لپاره مشکل وي. نو موږ کوشش کوو البته لومړیتوبونه په نظر کې نیسو، او بل دا ده چې هڅه کوو چې اسانه پیل کو، اسانه په دې معنا سره چې وړاندې نه چې ډېرو سختو خبرو ته لاړ شو، د هغه مسایلو نه شروع کړو چې موږ په هغه کې ډېر مشترکات لرو، د دې لپاره چې د ملي مرکې د بنسټونو یو ځل پاخه شي بیا به ځو. موږ غواړو چې حتی هغه خلک چې په ډېرو بنیادي مسایلو کې هم اختلاف لري هغوی ته به هم ان شاء الله موږ ورځو. او بل دا ده چې لدې مرکو نه به جرګه ټاکل کیږي، حتی هغه خلک چې نه دي حاضر چې راشي په ملي مرکو کې موږ سره کښېني، جرګه یا مذاکراتي ټیمونه به جوړېږي. موږ به کوشش کوو چې هم د چارواکو سره خبرې وکړو، هم د بېلابېلو ډلو سره خبرې وکړو، هم د نړیوالو سره خبرې وکړو، او هغه طرحې یا هغه حل لارې چې ملت هغې باندې موافقه کوي، یو ملي اجماع چې رامنځته کېږي، د دغه ملي اجماع پر بنسټ باندې چې کوم طرحې رامنځته کېږي، دا به د بېلابېلو لورو سره دا به شریکوو د دغه د جرګه له خوا. بل به دا وي چې زموږ ملي مرکې چې د دې کوربتو په کاملا ناپیلی وي، یعنی هر څوک به کولی شي د هر ډلې د هر فکر خلک، او یو شی چې موږ غواړو چې هغې دپاره ډېر منظم کار وکړو، هغه دا ده چې څنګه وکولی شو چې دا د زغم فرهنګ په دې کې وروزو، څنګه د یو بل د منلو، یو بل د اورېدلو فرهنګ دلته موږ رایج کړو. تاسو پوهیږئ چې متاسفانه افغانان ډېر زر هغه ته سره ځي، یو هغه د ژبني تاوتریخوالي ته هم سره ځي، خو له نیکه مرغه تر اوسه پورې د ملي مرکو په غونډو کې ډېره ښایسته فضا وي، ځکه چې موږ له پیل نه په دې باندې ټینګار کوو چې زموږ
اساسي هدف دا دی چې یو بل خبرې واورو، که هر څومره هغه زموږ په هغه برابرې نه وي، زموږ په ذوق برابرې نه وي. نو د یو بل دا ده چې موږ واړو چې د افغانستان هغه تنوع، ټولنیز تنوع، قومي تنوع، مذهبي تنوع، دا په ټوله معنا دلته باید تمثیل شي. یعنی داسې هیڅوک باید له پامه ونه غورځي، او دا ملي مرکه د هیچا په انحصار کې نه وي. سیستم به همدغسې وي چې دا به کاملا په انتخابي ډول به مسؤولین ټاکلی کېږي، او مشري د دې به شورایي وي، د دې دپاره چې موږ د انحصار مخه نیولې وي. او بله دا ده چې په منظم ډول به له تبعیض سره، له تعصباتو سره، له دې سره به مبارزه کېږي له دې لارې. نو په دې توګه موږ امیدواره یو چې البته یو شی چې په هغه باندې ټینګار وکړو چې که اورېدونکي په دې فکر کې وي چې نو موږ په څو میاشتو کې خپلو هغه ته رسېږو، اهدافو ته رسېږو، دا به ډېر زیات خوشبیني وي. داسې نه وي چې بیا دوی ناهیلي شي. موږ فکر کوو چې 50 کاله موږ جګړه به ازمایله، 50 کاله موږ تاوتریخوالی به ازمایلو. نو لږ تر لږه اوس د دې وخت دی چې موږ نور سولې ته، سوله ییزې مبارزې ته، مینې ته، تفاهم ته باید چانس ورکړو. او موږ یقین لرو چې دا خامخا نتیجه ورکوي، خو دم سخت کار دی، حوصله غواړي. نو موږ وایو چې 50 کاله موږ جګړې کولی شوې، راځي 15 کاله به منظم ډول سره د سوله ییزې مبارزې ته ځان وقف کړو. نو یقین لرو چې انشاءالله دا نتیجه ورکوي. نو په دې کې یو ډېر یو مهم اصل دا دی چې زموږ هر ډول پرېکړه چې ده هغه به کاملا سوله ییزې وي، او موږ په دې کې به د تاوتریخوالي نه په هر حالت کې به کاملا ډډه کیږي.
ډیره زیاته مننه کوم ودان ژوند او سې روحي صاحب چې وخت مو پریښوده خبرې مو سره وکړي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پرې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
باران میں بزڑ خوب خوب ورے دل راغلے لکھ باران میں بزڑ خوب خوب ورے دل راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاداں راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاداں راغلے لکھ باران میں بزڑ خوب خوب ورے دل راغلے باران میں بسڑ خوب خوب وری دل راغلے خپګان اوخ کې شب ګرټو بشورا ټول خوش پکې زه خپګان اوخ کې شب ګرټو بشورا ټول خوش پکې ترون سهارا بموش می بلول راغلې ترون سهارا بموش می بلول راغلې عمر دې ډېر دې همدا اوس می یادول راغلې عمر دې ډېر دې همدا اوس می یادول راغلې لکه باران می بسل خو خو ورې دل راغلې سنگ دیکھ دے چے میں پکو تو را کول راغلے سنگ دیکھ دے چے میں پکو تو را کول راغلے عمر دی ڈیر دے ہم دا اس میں یادو دے راغلے عمر دی ڈیر دے ہم دا اس میں یادو دے راغلے لکھ باران میں بزڑ خو خو گوارے دل راغلے لکھ باران میں بزڑ خو خو گورے دل راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یادوں راغلے